و پایان این مجله خبری در ادامه با همکارم باشد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سوه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه او مطالب راغونډ سوي دي. د اکشن بې ورځ ده د لړم عقرب اوویشتمه د نومبر میاشتې اوولسمه دا خبرونه په خبرونو پیلوو. کاناډایي رسنیو راپور ورکړی چې د کاناډا یو وګړی د ویټ لاري په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی. د کاناډا سی ټی وی ټلویزیوني شبکې د جمعې په ورځ د څو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سرچینو کاناډایي رسنیو ته ویلي لاري د دوشنبې په ورځ کابل ته له رسېدو لږ وروسته ونیول سو. وړاندې راغلی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کاناډایي وګړی چیرې ساتل کیږي. د راپورونو پر اساس لاري د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل د قوت پر مهال لسلو زیاتو کسانو سره له افغانستانه په وتلو کې همکاري کړې وه. هغه په افغانستان کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ خاوند و. د سی ټی وی له راپور سره سم د کاناډا د نړیوالو چارو ادارې په یوه برېښنالیک کې تایید کړی چې په افغانستان کې د یوه کاناډایي وګړي د برخلیک په باب خبره ده او کاناډایي چارواکي د نږدې د وضعیت څار ته دوام ورکوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده د سند ایالت له زندانونو د 1100 افغان وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړ. په کراچۍ کې د طالبانو جنرال قونسل عبدالجبار تخاری د شنبې په ورځ په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون دغه 1100 افغانان خوشي او د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته لېږدول سوي دي. دا نه دي ویل سوي چې دغه افغانان ولې او کله نیول سوي وو. د سند امنیتي چارواکو د تیر لمریز کال په تلې میاشت کې ویلي و چې شاوخوا 1800 بې اسناده افغانان نیولې دي. ښاغلي تخاري وویل تر دې مخکې د سند ایالت له زندانونو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون 4250 افغانان خوشي سوي او افغانستان ته لېږدول سوي، او دا مهال هم د دغې ایالت په زندانونو کې شاوخوا 15 افغانان بندیان دي. د ایران د بشري حقونو غیر دولتي سازمان وایي د یوه افغان په ګډون 9 کسان د ایران د کرج ښار په قزل حصار زندان کې اعدام سوي. په ناروې کې دیره دغه سازمان پرون شنبه په ویلامیه کې ویلي چې په اعدام سویو کې دوه کردان او یوه ښځه هم شامله ده. دغه کسان د مخدره موادو د کاروبار او عمدي قتل په څیر تورونو له کبله اعدام سوي دي. د اعدام سوي افغان وګړي نوم خالد تاجک یاد سوی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي دغه اعدامونه د چهارشنبې په ورځ سوي دي. دغه سازمان من پوینه د احمد علی زاده په نوم یو بل کس هم چې مخکې د دار تر تختی بیول سوی وو او بیا یې اعدام ځنډول سوی وو پرون اعدام سو چې له دې سره پرون په قزل حصار زندان کې د اعدام سو کسانو شمیر لسو ته ورسید. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو دی. شي جنګ پینګ او بایدن پرون شنبه د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارایو کلنی سرمشریز په څنډه کې سره وکتل. تمه کېده چې جو بایدن به د چین له ولسمشر څخه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکراین په اړه د روسیې د جګړې لپاره د خپل ملاتړ د لا ژورولو مخه ونیسي. شي جنګ پینګ پرته له دې چې د ډونالډ ټرمپ نوم واخلي اندېښنه څرګنده کړه چې د نوي ولسمشر محافظه کارانه څرګندونې به د امریکا او چین اړیکې بل لوري ته بوزي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول او د جاپان صدر اعظم شیګرو ایشیبا موافقه وکړه چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي حکومت سره خپلو درې اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. دا خبره د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر پرون په ویلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې یون او ایشیبا د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. دواړو مشرانو د روسیې او شمالي کوریا د پوځي همکاریو په ځانګړي ډول په روسیا کې د شمالي کوریا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په باب هم سخته اندېښنه وښوده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت درې اونۍ مخکې ویلي و چې د شمالي کوریا د سرتیرو یوه قطعه د روسیې په کورسک سیمه کې ځای پر ځای سوې ده. د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیګ سیالیو له پیل سره پرون شنبه په کابل کې دوی لوبې وسوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په لومړۍ لوبه کې د امید افغان لوبډلې د افغان کلب لوبډلې ته درې شپږ ماتې ورکړه. په بله لوبه کې اتفاق لوبډلې والي اثر ټیم ته 4-5 ماتې ورکړه. د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیګ سیالۍ د دوو اونیو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال په لوبغالي کې د اتو لوبډلو په ګډون سره دوام لري. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو ملي لوبډله د درې اړخیزې سیالیو په لړ کې سبا دوشنبه د کوربه متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. دغه سیالي د افغانستان پر وخت د سهار 10 بجې د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان وتوانی تیره جمعه پاکستان ته د 100 منډو په توپیر ماتې ورکړي. د دې درې اړخیزو سیالیو په لړ کې هره لوبډله له یو بل سره دوې سیالۍ کوي او د نمرو د جدول دوې مخکښې لوبډلې به د نومبر پر 26 پیلوبه وکړي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له آزادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو او مطالبو برخې ته ورزو. کاناډا افغانستان ته 19 هغه افغانان اخراج کړي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوې. نن د زده کوونکو نړیواله ورځ ده.
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه مو روښانه وي.
په افغانستان کې معلول کسان له بېلابېلو ستونزو کړیږي. یو راپور وایي په افغانستان کې د طبیعي آفتونو پر مهال ښځې تر نورو زیاتې زیانمنې شوي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د امریکا د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلن ماسک سره کتلي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. کاناډا افغانستان ته 19 هغه افغانان اخراج کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې درخواستونه رد شوي وو. د سی بی سی د راپور پر اساس دا کسان تیر کال افغانستان ته استول شوي، خو د ډیپورټ کېدو راپورونه یې اوس خپره شوي دي. د کاناډا حکومت ویلي د 19 تنه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. جزئیات په دې راپور کې.
کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته 19 هغه افغانان ډیپورټ کړي دي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي وو. کاناډایي رسنۍ سی بی ایس پرون د اکتوبر 14 د کاناډا د سرحدي خدماتو د ادارې په حواله راپور ورکړی چې دا کسان په 2023 کال کې افغانستان ته استول شوي دي. د ادارې وړاندې ویلي 19 تنه ډیپورټ شوي کسان په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ نه وو. د کاناډا د سرحدي خدماتو ادارې د دغو افغانانو د هویت او په دې اړه چې څومره ښځې پکې شاملې وي څه نه دي ویلي. د ادارې وړاندې ویلي د افغانان په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د کاناډا فدرال ادارې په 1994 کال کې د افغانانو لپاره په دې هیواد کې د موقتی پاتې کېدو یو فرمان ورکړی و چې پر بنسټ په دې هیواد کې تر هغې افغانان پاتې کېدلی شي څو په افغانستان کې وسلهوالې شخړې، چاپېریالي ناورین او هغه شرایط له منځه لاړ شي چې د ملکي وګړو لپاره ګواښ جوړوي. د سی بی ایس په خبره د دې فرمان په شتون سره کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي پناه غوښتونکي ورستانه کړي دي. په کاناډا کې میشت افغانان د کاناډا د حکومت د پریکړې اندېښمن کړي دي. په کاناډا کې میشت افغان خبریال او د کډوالو د حقونو فعال برېښنا نظریې زده رډیو ته وویل
په تیرو دریو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دومره افغان کډوالو د ایستلو گزارش په رسمي توګه خپریږي. د کاناډا د ایمیګریشن د قانون پر اساس یوازې داسې کسان د دې هیواد نه شړل کیږي چې په جنایي جرمونو، د بشري حقونو، د نقص او یا د انسان د قاچاق په کیسونو کې دخیل وي، خو د دې افغانانو په حق له ډېر جزئیات نه د خبر سوې تر اوسه.
لا موضوع یو بل به خبري سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې خبر شي. زده رادیو ته ویل زیاتره هغه کسان چې په کاناډا کې پروستي او کلونو کې د پناه غوښتنې رد کیږي هغه کډوال دي چې په امریکا یا نور اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې رد شوي او بیا کاناډا ته راغلي دي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د کاناډا په حکومت غږ کړی دی چې د اروپا په څیر دی له ګواښ سره مخ په ځانګړې توګه افغان ښځو ته پناه ورکړي. اروپایي ټولنې د همدې کال په پیل کې پریکړه وکړه چې افغان ښځو ته د هغوی د جنسیت پر بنسټ پناه ورکوي. د کاناډا حکومت له 2014 کال راهیسې افغانستان ته 23 تنه هغه افغانان ډیپورټ کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوې وي. د کاناډا د حکومت په خبره په دې منځ کې 10 تنه په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. لا دې وړاندې د جرمني د حکومت د کورنی چارو وزارت د اگست په 13مه 28 افغانان چې د دوی په خبره په هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته استولی و. د دې هیواد د کورنی چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلی و ډیر ژر به له جرمني نور پناه غوښتون کې هم افغانستان ته واستول شي. کاناډا افغانستان ته د افغانان په داسې حال کې ریپورت کوي چې هلته له واکمن طالب حکومت سره هیڅ ډول ډیپلوماټیک اړیکې نه لري.
نن د نومبر 18 د زده کوونکو نړیواله ورځ ده. له 3 اتیا کلونو راهیسې دغه ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نجونې او هلکان لمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د لمانځنې په غونډو کې ګډون کوي. په افغانستان کې د زده کوونکو نړیواله ورځ په داسې وخت کې رارسېدلې چې لږ پژم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی او د دغو بندیزونو له کبله نجونې له رواني ستونزو سره مخامخې سوې دي. د زیات له حسین احمد زینه
د نومبر ولسم د زکونکو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ لښپګم ټولګي رپورټه از ذکر زندول شوې دي. طالبانو د 2022 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي ورپورته انجونې د ښوونځیو له دروازو وګرځولې او اعلان وکړ چې د انجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثاني امر پورې ځنډول شوې دي. ځکه چې درې کاله مخکې له شپږم ټولګي فارغه شوه او درسونه پاتې شو، په دې باور ده چې دا ځای شوي تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي.
په هیڅ وجه نه جبلانې کې درې کاله یو عمر حسابېږي چې انجونې په کله تحصیل کولو څخه محروم شوې دي او نشي کولای درس ته ما ورکی.
یو بل زکون کې نیلاب چې لزده کړو پاتې شوې ده، په دې هیله ده چې راتلونکي روښانه شي.
د لیدلو کلونو جبران خو سخت دی، مونږ په دې درې کلونو کې ډیر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو انجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي.
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم عملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ، خو طالبانو دې نیوکو ته پامونه کړ او د 2022 کال د ډسمبر په 6مه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پانتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا ځینې زده کوونکي دي د زده کړو له دوام څخه منع کړي. په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي او یشمن نړیوالو کنوانسیونونو لمخه تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبانو پریکړه د ښځو پرورتیا او شخصي ودې مستقیمه اغیزه کوي، ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یو اساسي وسیله ده. د بشري حقوقو نړیوالو اړیکو څیړونکو ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقوقو څخه سرغړونه یادوي.
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده. کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خنډونه ایجادوي، دا د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي حکومتونه دي.
د نجونو او ښځو د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2022 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز له امله د افغانستان کلنی ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی شاوخوا 2.15% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2022 کال د تحلیلي راپور له مخې که چیرته د افغان زده کوونکو نجونو شمیر 3 میلیونه ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای، نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای چې لږ تر لږه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولی وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو ترڅنګ د ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین ساپای په دې باور دی چې هغه نجونی چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دامي مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونی چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډیر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګه مصدر وګرځي، د تحصیل ادامه بنده شوی ده او د مکتبونو د خنځو دروازې د مخ منی بندي شوې دي. نو په ټوله کې ډېر رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړي دي چې هغه پاینده کې صحت لپاره ډېر نور هم په تاوان او په زیان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په 18 د پراګ په چارلس پانتون کې نازی ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر یې بندیان کړل. دوه کال وروسته تر دې پیښې د زکونکو نړیواله کنګره د برېټانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه زکونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په توګه ونمانځل شي. دغه ورځ اوس د زکونکو دیوالي د زده کړې د حق او په نړۍ کې د تعلیمي فرصتونو د لا زیاتېدو او پراخېدو لپاره هر کال نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځلو یو اصلي هدف د زده کړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د ښوونیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره له دې چې دا ورځ را رسېدلې او د دې ورځې د نمانځنو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو تر اوسه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخو غبرګونونو او غوښتنو سربیره د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلن ماسک سره کتلی دي. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د پنځمه په ورځ د یوې ایراني سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې دغه دواړو کسانو د نومبر پر 18 د یو ساعت لپاره په یو پټ ځای کې سره کتلی دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقی د ایرنا خبری آژانس سره په خبرو کې پرون د امریکا د منتخب ولسمشر لا سلاکار ایلن ماسک سره په ملګرو ملتونو کې د ایران د ځنګړي استازي امیر سعید ایریوانی د کتنې د راپورونو د رد سربیره وویل د دغه دوو کسانو د کتنې په اړه د امریکایي رسنیو له پراخه پوښښه حیرانه دی. دا د راپورونو رد وروسته په ایرانی رسنیو کې په پراخه کچه خپور شو او د ایران دننه په سیاسي او ټولنیزو ناستو کې د بحث ګرمه موضوع وه. د آزادې اروپا د راډیو فردا برخې د راپور پر بنسټ په کیهان انسټیټیوټ کې د ایران د مذهبي مشر علی خامنهی استازی حسین شریعت مداری د دغه هیواد له ولسمشر مسعود پزشکیان څخه وپوښتل چې له کتنی خبر وو کنه. شریعت مداری ویلی که چیرته د کتنه د ایران د ولسمشر له خبرتیا پرته تر سره شووی په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی په کم قانوني حق له ایلن ماسک سره کتلی دی. د دې کتنې نوملې خبر امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز ورسپانې د پنځمه په ورځ د نومبر 14 د ایراني سرچینو په حواله چې پکې راغلی و د ترنګلتیا د کمیدو ترنګوالی د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو مهمه برخه وه تر عنوان لاندې خبر کړی و. روسته سی بی اس خبری شبکې د دوه با خبر سرچینو په حواله راپور کړ چې د کتنه د نومبر 14 په نیویارک کې د ایران د سفیر دوستیدو په ځای کې تر سره شوې ده. د ایشوټډ پریس خبری ایجنټس پرون د دې خبره په تایید سره د یو امریکایي چارواکي له قول راپور کړ چې د کتنه د ایرانی چارواکو په غوښتنه تر سره شوې و او په کتنه کې د باس موضوعات د ایران اټومي پروګرام په منځني ختیځ کې د اسرایلو ضد ډلو څخه د ایران ملاتړ او د امریکا او ایران د اړیکو پراختیا او پیاوړتیا و. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ دفتر تر اوسه د ایشوټډ پریس خبری ایجنټس د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د نیویارک ټایمز د راپور په خبرګون کې ویلي د خصوصي کتنو په اړه دوی تبصرې نه کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر او ایلن ماسک سره د لیدنې راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی تهران ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې له ایران او متحدینو غوښتي چې د ایران اټومي هوکړې په اړه خبرو ته پام وکړي، ځکه سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ لانه نو تو سره د دې امکان شته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو او ډیپلوماسي کړکی وتړل شي. ډونالد ټرمپ د خپلې پوخانی ولسمشرۍ دورې پر مهال په 2013 کال کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون څخه په یو اړخیزه توګه ووت او پر تهراني سخت بندیزونه ولګول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په یو راپور کې چې څو بیلابیلو ادارو په شریکه چمتو کړي راغلي چې شزی په افغانستان کې د طبي آفتونو په پایله کې تر نارینه زیاتې زیانمنې سوي دي. دغه ګډ راپور چې تازه د ساموئل هال اسلامیک ریلیف د شنګهای پوانتون او د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاله خوخ پور سوی پکې ویل سوی چې نارینه او شیزینه په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د بیلابیل ونډو لکبل په جلاتوګه اغیزمن کیږي، خو په ځنګړي توګه شزي او انجونی تر ټولو زیاتې زیانګالي وي. د بدسل کې د چې په افغانستان کې ځینې شزي وایي چې وروستیو اقلیمی بدلونونو له امله خپل کاروبار له لاسه ورکړی او ډیر زیان ور اوښتی دی. عابده سپوږمۍ او تفصیل.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو په خپل یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې افغان ښځې د طبیعي آفتونو له امله تر نارینه وو زیاتې اغیزمنې کیږي. یاد راپور چې د نومبر په 15مه د ساموئل هال اسلامیک ریلیف د شانګهای پوهنتون او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا لخوا په ګډه چمتو شوی او خپور شوی، پکې ویل شوي چې ښځې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو په پایله کې تر نارینه وو زیاتې زیانمنې دي. دا ګډ راپور ښیي چې نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د بیلابیلې ونډې له امله په جلا توګه اغیزمن کیږي، خو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنونکې دي. د اقلیمي مسایلو له امله ښځې او نجونې اکثره د نارینه وو په پرتله د کم عاید، د زده کړې نشتوالی او د پرېکړې کولو له حق څخه د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. راپور څرګندوي چې ټولنیز نورمونه اکثره د نارینه وو زده کړو او ژوند ته لومړیتوب ورکوي او د ښځو د ګډون په اړه په کورنیو کې محدودیتونه موجود دي. په افغانستان کې په دودیز ډول نارینه د کرنې مسؤلیت لري، په داسې حال کې چې ښځې د لبنیاتو تولیداتو او څارویو د پالنې چارې ترسره کوي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د وچکالۍ پر مهال څاروي پلورل کیږي او یا خوړل کیږي. کله چې خلک د څارویو لپاره د اوبو او خوړو د ترلاسه کولو توان ونه لري، دا لومړی د ښځینه وو کارکوونکو ژوند اغیزمنوي او د هغوی دودیز معیشت ګواښي. د دې تر څنګ د ښځو لپاره اقتصادي فرصتونو ته لاسرسی په کورنۍ کې کلیدي رول لوبوي. د بیلګې په توګه په کلیوالو سیمو کې ښځې او ماشومان د اوبو د راټولولو مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت پر مهال له زیاتو ګواښونو سره مخ کیږي، ځکه دوی باید د اوبو د موندلو لپاره اوږد واټن مزل ووهي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د بې ځایه کېدو پر مهال څو اړخیزو ګواښونو سره مخ دي، لکه د جنسیت پر اساس د جلا پناه ځایونو نشتون، د نارینه وو لخوا ځورونې او د جنسیت پر اساس جلا تشنابونو ته د لاسرسي نشتون یې له مهمو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د وروستیو اقلیمي بدلونونو له امله یې خپل کورنۍ کاروبار له لاسه ورکړی او ډېر زیان ورته رسېدلی دی. د ننګرهار دوه اوسیدونکي انیسې د رودات له ولسوالۍ او زرمینې د سرخرود څخه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه خپل په ننګرهار کې د بیس سیمې اوسیدونکي ما، او منګه غوا لرودل او چرګان هم درلودل. دغه یو غټ فارم هم جوړ کړی و او دا موږ ته د یو انجیو له خوانه راکول شوي وو. دا چرګانې نو هغه به موږ ساتلې او د هغې نه به موږ زیات عاید لاسته راوړله. زما یو ورور په همدې بیس کې د بیس په چوک کې یو دوکان درلودله. هغې دوکان یې ډېر مشهور شوی و په دغه مستو شیدو خرڅولو باندې. نو کله چې سیلاب له شپې راغی نو موږ دومره وکړل شو چې خپل ځانونه بچ کړو، او نور زمنګ کور زمنګ دکان هر څه له منځه لاړه. نو دغه یو غټ ضربه وه زمنګ اقتصاد ته چې موږ ته ورسېدل.
یو دکان مې درلوده، باران او ګلې شوه، طوفان شو، هر څه له منځه یوړل. په هماغه دکان مې خپل ورځنی خرڅ پوره کوه. اوس حیران پاتې یم، کونډه یم.
د پروان اوسیدونکي ګلنار بیا وایي:
مو کاستیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم اگرفتیم.
مو خپل ځای نه لرو، د خلکو د قانی مونې ولي. یو څو غواګانې او چرګې مو ساتلي. په دې بارانونو کې غواګانې مو د پلاستیک لاندې تړلې دي. دوه غواګانې مو مړې شوې، وضعیت مو ډېر خراب دی.
په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د نومبر په 11مه ویلي و چې نړیوالو سازمانونو یوه کاري ډله جوړه کړې تر څو په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ د امکان پلټنه وکړي. یاد ادارې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د ستراتیژیکې څانګې مشرې مانیا ویدیچ له قوله ویلي چې افغانستان ته د وچکالۍ د مدیریت لپاره $10 میلیونه ځانګړي شوي دي. که وچکالۍ راشي، دغه پیسې به د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومت لرونکو تخمونو د ویش، د زیانمنو خلکو لپاره د معیشت د بدیل او د حیواناتو لپاره د خوراکي توکو د برابرولو لپاره وکارول شي. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه په وار وار اندېښنه ښودلې وه.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې ځینې معلولین د بیلابیلو ستونزو په ځانګړې توګه د کار له کمښت شکایتونه کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بیلابیلو برخو کې د مسلکي زده کړو زمینه ورته برابره کړي. د بدسل کې د چیت په افغانستان کې د ناروې د کمیټې مشر د پوهنې د شکېدو پر ژمنتیا او د افغان معلولانو لپاره د کار او دندو د زمینې پر برابرولو ټینګار کړی دی. دا هم په دې اړه راپور.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفیق چې لاسی معلول دی او د خپلې دیر لس کسیزې کورنۍ سرپرست دی، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل سره لدی چې په اداره او ډیپلوماسۍ برخه کې د لیسانس تر کچه یې زده کړې کړي، خو لا هم اوزګار دی او له شدیدو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی.
د کندز ولایت اوسیدونکی شاغا چې د ماین د چاودنې له امله یې پښه معلوله سوي، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امیرالدین پنج جای قیچی شده او قیمه چې امتیاز کومکم تبال نشده کسی نکده قصدار هستیم او گار هستیم.
زما کلمه 15 زای قیچی شوی او چهار سرم رسته هم نده کردی، سر میلا هم تپی ده، فعلا لهر چا پور اخلم او خرس پری برابر هم با کورانه ده غروش میر میوم زیاد ده، روزگار می دیر خراب ده، یو خراب چا پشوی موتر لرم چه ده اغا در غول و ترمیم واسمی هم نشته، او پل چوک هم خپل موتر نرکبی چه وی چلوم او کار پری وکلم، احتیاج و محتاجیم نور واسه هم نلرم چه پل موتر واخلم وی چلوم او خپل روزگار پری مختبوزم.
دا اندیکنه داسی محل مطرح کی که چه پا افغانستان که ده ناروی کمیتی عمومی مشر تایرا واتردال ده پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري ناسته کې ویلي چې ډیری معلولین په افغانستان کې په انزوا کې ژوند کوي او د دوی پر وړاندې د تعبیس او محرومیت تل منځ وړلو لپاره نړیوالې ژمنتیا ته اړتیا ده. نوموړي ویلي چې دا کمیټه د یو پلان سوي سمپوزیم په ترڅ کې په افغانستان کې د معلولینو لپاره د مسلکي زده کړو د وړاندې کولو ملاتړ او همکاریو ته ژمنه ده. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ریاست ویلي چې د معلولینو په ښوونه او روزنه کې د شاملولو او تنوع په اړه په سویل او سویل شمال کې لومړنی سمپوزیم تیرونه یې ترسره سوی دی. د معلولینو د حقونو یوه فعاله راضیه میرزایی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان معلولین له ګڼو ننګونو سره مخ دي او دوی ته د مسلکي زده کړو زمینه برابرول خورا مهم دي.
قسمت آموزش همه مردم در افغانستان مشکل دارن، ولی این مشکل به معلولین تاثیر زیادی وارد کرده.
د زده کړو په برخه کې ټول خلک له ستونزو سره مخ دي، خو پر معلولینو یې ډیر اغیز کړی دی. د مسلکي زده کړو په برخه کې باید د معلولینو لپاره مشخص مرکزونه ووسی چې هغه کسب او مسلک چې دوی یې زده کولای شي هلته ور وښودل شي تر څو یوه عایداتي سرچینه ورته برابره شي.
افغانستان له جګړو او تاوتریخوالي ځپلو هیوادونو دی چې په تیرو څو لسیزو کې د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون د هیواد په بېلابېلو برخو کې د دولت او مخالفو ډلو ترمنځ د چریکي جګړو او ځمکنیو ماینونو له امله وزل سوي او یا هم معلول سوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو چارواکو د روان کال د اسد په 1.5 نیټه ولسته د حساب ورکونې په نوم کنفرانس کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې نږدې 200,000 افغان ښځینه او نارینه معلولین ثبت کړي دي. له دې وړاندې ځینو معلولینو ادعا کړې وي چې د طالبانو حکومت ځینې دغه معلولین له خپلو لیستونو لرې کړي او ډیری هغه کسان یې د دوی پر ځای په خپلو لیستونو کې ځای پر ځای کړي چې په خبره یې د طالبانو په ګټه په جګړو کې معلول شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورو اتی خلیم د ننګرهار ولد شیرزاد ولسوال بن تاسو سره په تماس کیم ورور دغه د ماجرو په حساب باندې یو لند پیغام درته پرګدم ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بنديان دي او د چاته میشته وتل دي چا یو کال وتل لا ټول لاړ د خوارې غریبۍ ته زخپلم لاړم به د مانه وسو ډالر واخست او زیرا ولې غلم تقریبا د شوی چې څلورنیم میشته یا څکم پنځه میشته مال ته په زندان کې تیر کړ ډیر په بد وضعیت کې ورو افغانان ته دي او کله د بارک څه پروګرام جوړوي یا چاته تاسو دا خبر رسوي چې بل ځای خو منبید نه دي شکایت شتورور نه دي څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدر دي یا ته فامیلونه پکې بنديان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورو دغه بارک دغه موږ شکایت خلکو ته ورسو ورو زه خپل ته ومه ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بنديان دي ورور دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري ورور او دوی څه غم خوري
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو ترلاسه کول نړیوال اورزی په مناسبت دومره ویل شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو استوزمن کار باندې بدل شوی دی کوم رسنه چې په داخل کې دی مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غان تلویزیون خبرونه چې کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دی نو به پرې اواز دادنه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبرانو خپل سر ډول نیول او خلک ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او زندان ته اچول دا د بیان ازادۍ باندې مست